የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ራሰረደ በረዋን ኸበረውነ ኪ ደዝዋን ከሁል ለሻይሪ ዘምዘሜን ያሰይ ሰራደ ኡማን ያሲ ማረካውሪ
ዲያር ገማ ራሻ ኸፕ ቺጎጃሩ የዋዘየም በላሽፓዳ ዲዋምራዳ
د چین د نامتو فیلسوف کنفوسیوس د ژوند او زمانې په اړه معلومات اوري د جاپان د خلکو یو ولسی کیسه او نور مطالب هم لرو د ونې فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
غزنی رسمان د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه اعلان شو په هغه مراسمو کې چې په همدې مناسبت د 13 شنبه پورس په غزنی ښار کې جوړ شوی وو یو شمیر دولتي مقاماتو خارجي ډیپلوماټانو او نورو غنو کسانو برخه واخیسته د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راغلی او کسانو ته په وینا کې وویل چې د غزنی تیر تاریخ د یو ثبوت دی چې افغانان د قلم او فرهنګ خلق دي او دا اوسنۍ جنگ د دوی نه دی بلکې په دوی باندې تپل شوې ده د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې د دې غونډې یو بل ویناوال وو په خپل خبرو کې وویل چې د اسلامي هیوادونو د پایتخت په توګه د غزنی نومیدل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د روابطو د غوړولو لپاره یو ښه زمينه برابره کړې ده جمعیت اصلاح په کابل کې له هغه شپږو زرنجونو او ظلمو څخه چې د نبوي سیرت په سیالیو کې برخه اخیستې وه 143 ممتازو کسانو ته جایزې ورکړې دغه جایزې چې د MTN مخابراتي شرکت په مالی مرسته برابر شوې وې په 10 زرنجونو او 106 ظلمو باندې د کابل په ادګا جماعت کې وویشل شوې د پژواک آژانس لا راپور سره سم د نبوي سیرت د سیالیو د اول مقام وړونکې وجی الله ناصح و پیژندل شو چې د عمر د ادا کولو لپاره سعودي تاستول کیږي د جمعیت اصلاح د مطبوعاتي چارو د مسول احمد زیار رحیمزی په قول دغه ټولنه هر کال د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ځوان کوهل د اسلامي معلوماتو د زیاتیدلو په مقصد دغه ډول سیالي جوړوي د آزاد او رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی په اطلاعات او فرهنګ وزارت تور لګولې چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی د نمونې د مراسمو د راپورونو په خبرولو کې غفلت کړی دی د باور او رسپانې لا ریپورت سره سم د نوی ادارې مشر صدیق الله توحیدی غوښتنه کړې ده چې خلک او ملي شورا باید له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په دې باره کې توضیح وغواړي چې ولې له خصوصي ټلویزیون پرته بل هیڅ رسنۍ ته اجازه ورنکړه چې د غزنی په مراسمو کې برخه واخلي
د تیری سه شنبه په ورځ د پغمان په غونډۍ باندې د راتلونکي کال د نوروزی میلې لپاره د مناسب ځای د جوړولو چاري پیل شوې د دې پروژې په اړه نور حال د خان محمد سیند په راپور کې واوري
لته رسو کلونو راهیسې د نوروز دودیز جشن د سیمې د هوادونو په سطح د گاونډۍ هوادونو د جمهور رئیسانو په ګډون په یو آسیایي هواد کې منځل کیږي خدا زل افغان حکومت تصمیم نیولای چې د 1393 لمریز کال د نوروز جشن په کابل کې ونمانځي د دې جشن منځلو ته د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پغمان غونډې په پام کې نیول شوې ده د دې یوې کلنې پروژې چارې د خاري پراختیا د وزیر حسن عبداللهی لخوا پیل شوې د وویل
این پروژه در مساحت 355 جریب زمین احداث میشه شامل ملحقات است تالار پذیرایی است
دا پروژه په 355 جریب مځکه کې بشپړیږي ملحقات یو ستر تالار دیوالونه سړکونه چمنونه د بوسکشي د لوبو میدان میلمستون د اوبو فوارې برجونه د لمبېدو حوزونه د تاریخي آثارو د شولو خونې او داسې نور دي لګښت یې 15 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی او د ښاري پراختیا د وزارت لخوا به جوړ شي
په دې پروژه به د ښاري پراختیا وزارت 15 میلیون ډالر ولګيږي د نوروز جشن هر کال د آسیا په یو شمیر هیوادونو کې په خاص مراسمو سره نمانځل کیږي تیر نوروز په ترکمنستان کې ونمانځل شو چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د سیمې د څو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی وو افغان حکومت په پام کې لري چې دغه سیمیز جشن راتلونکي کال په کابل کې جوړ او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د مشرانو او چارواکو کوربه وسی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري کله چې د راډیو او وروسته بیا د تلویزیون رسنۍ په کار پیل وکړ، ځینو کسانو ته ویره پیدا شوه چې د ورځپاڼو او جریدو سر به وخوري، خو کامیابو ورځپاڼو او جریدو د خپل کار طریقې بدلې کړې. مثلا هغه خبر چې به راډیو یا تلویزیون سمدستي خپور کړ، ورځپاڼې به تر سبا سهار پورې نور کار هم ورباندې وکاوه او په یوه مفصل راپور به یې بدل کړ، او په دې ډول یې خلکو ته هغه څه وړاندې کړل چې په راډیو او تلویزیون کې یې نه شوای موندلی. په پکتیا کې ځینې لوستونکي له مطبوعاتو شکایت کوي چې هغه څه پکې لولي چې مخکې په راډیو کې اورېدلی دي. په پکتیا کې د مطبوعاتو په اړه د لوستونکو د نظرونو په باره کې د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په پکتیا کې د چاپي رسنیو مسؤلین او پلورونکي شکایت کوي لا هم په دې بریالي نه شول چې د مجلو، اخبارونو، اونیزو او جریدو لپاره د خرڅلاو بازار پیدا کړي. دوی وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې چې مجلې، اخبارونه او اونیزې چاپوي، د چاپ شمیر یې تر زر نه دی پورته کړی. د دوی په خبره چې له دې ورته معلومیږي د چاپي رسنیو بازار لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه دی ښه شوی. په ګردیز ښار کې یو تن چې چاپي رسنۍ په خلکو پلوري د وضعیت په اړه د ځان له پېژندګلوۍ وروسته وایي:
زما نوم وحیدالله، د پکتیا ولایت دلته اخبار خرڅوم. مخکې خو یو سنه خلک په پیسو اخیسته، بیا اوس په پیسو هم نه اخلي. من سبا په ورځ خو چې مفت اخبار ورکوو کنه 15 دانې شپږ دانې مجلې نه زیات نه خرڅیږي.
د مجلو ترڅنګ د اونیزو او جریدو خرڅلاو هم نه دی ښه شوی. د سراب اونیز مسؤل مدیر اسماعیل لاروی بیا وایي: ځکه په تیرې ولسیزه کې چاپي رسنیو لوستونکي نه دي پیدا کړي چې په هیواد کې د دې رسنیو کار نه وي، او لا هم په پکتیا کې خلک د سواد زده کړې مشکل لري.
د دې سواد کچه کمه ده، خلک د اخبار لوستو سره بلد دي، او بل اخبار خلکو ته نوی هم د پکتیا وګورو، پکتیا ته خو هیڅ اخبار نه راته. د چاپي رسنیو سره په موږ کې دي نه بلد دي. د وخت په تیریدو سره ممکن ده چې د نور رسنیو په څیر باندې چاپي رسنۍ هم دلته خپل مینوال پیدا کړي.
خو له بل لوري د پکتیا ډیر اوسیدونکي وایي د هیواد په چاپي رسنیو کې ځانګړي او د خپل ذوق څه نشي پیدا کولای. دوی په دې نظر دي چې د هیواد چاپي رسنۍ هغه مضامین خپروي چې دوی په وارونو وارونو له راډیوګانو او ټلویزیونونو څخه اورېدلي او تکرار وي. دوی دا هم وایي چې که نوي څه خپاره نه کړي، ښایي تر ډېره رسنۍ لوستونکي پیدا هم نه کړي.
زه محمد ابراهیم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. چې راډیوګانې ډېرې زیاتې دي، هغه شیان، هغه موضوعګانې چې په اخبارو کې چاپېږي، هغه دوی اورېدلې بڼه باندې اورېدي راډیوګانو نه او تلویزیونونو نه، نو داسې نوي معلومات نه لري.
زما نوم عبدالرحیم دی او د ګردیز اوسیدونکی. مهمه دا ده چې په اخبار کې اوس داسې شی نشته چې موږ هغه ترې ګټه واخلو. هغه شیان څه بېګاتې په تلویزیون کې اورو یا مثلا په راډیو کې اورو، هغه یو هفته بعد په اخبار کې نشرېږي.
زه قسم یم، دکاندار یم په ګردیز کې. پاکستان کې سمګا دکانداری کوله، هلته اخبار راته په خپل ټیم باندې واخیستم، او دلته د اخبار نه بېخي موږ خبر نه یو چې اخبار چیرته خرڅي، چاپیږي یا نه چاپیږي، څوک یې راوړي نه وته دي موږ نه یو.
زما نوم حمیدالله ده. د اقتصاد پوهنځي څخه تقریبا اته کاله کېږي چې فارغ شوی یم. زه کوم اخبارونه ګورم، د دوی هغه مطالب ټول تکراري دي، یا د تلویزیون نه دوی راخلي، یا د ریډیو نه راخلي، یا د انټرنیټ نه راخلي. زما دی اخبار دی جوړونکو نه، یا د اخبار دی چلوونکو نه دا هیله ده، دا توقع ده چې دوی ټول مطالب، څېړنیز مطالب راټول کړي، او د دې له تمام داده سي د خرڅلاو هم نه لري، ځکه چې ټول تکراری موضوعات دی په اخبار کې ګورو، ولی په تلویزیون نه ګورو.
خلک د دې شکایتونو ترڅنګ د چاپي رسنیو مسولین په دې تورنوي چې ویل بلې کاپي کوي. دوی وایي د چاپي رسنیو مسولین دا یو اضافه کار او د شهرت وسیله ګني، کله هم داسې نه دي کړي چې لوستونکي په پام کې ونیسي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ژوند په طریقو کې څه نه څه بدلون د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د ژوند طریقه د عمر په زیاتوالي یا کموالي باندې اثر لرلی شي. د څوویا کلونو او څواتیا کلونو په باره کې یو نوې څېړنه ښیي چې که دوی سګریټ ونه څکوي، که ورزش او د بدن تحرک ته توجه وکړي، او د کورنۍ له غړیو یا یارانو دوستانو سره په رابطه کې واوسي، نو عمر به یې نسبتا اوږد وي. دغه څېړنه چې په یوه 13 کلنه موده کې ترسره شوې ده وایي چې د زړبودن په وخت کې د ژوند د روغتیایي طریقې د خپلولو په مرسته د نارینه عمر په متوسط ډول 6 کاله او د ښځې عمر په متوسط ډول 5 کاله اوږدېدلی شي. د سویډن د کارولینسکا انسټیټیوټ او سټوکولم پانتون د محققانو په قول دې څېړنې وښودله چې که یو څوک په تیر عمر کې هم له سګرېټ څکولو لاس واخلي، د کورنۍ له غړیو سره یا دوستانو سره ناسته پاسته او رابطه ولري او دغه راز په جسمي لحاظ متحرک واوسي، نو عمر یې ممکن 2 کاله اوږد شي. دغه څېړنه د عمر په اوږدوالي باندې د ورزش په اهمیت باندې ټینګار کوي او وایي چې ورزش که په هر عمر کې پیل شي، د روغ صورت او اوږد عمر د لرلو لپاره ډېر ضرور دی.
زمزمانی اسی د افغانستان د ځوان کهول یو استاذ شاعره ده. په دې وروستیو ورځو کې د دې د شعر لومړی ټولګه له چاپ راووته. عمانی اسی له دې سره دغه مرکه کړې ده.
قدر من اوریدون کو لما سر زمزمه نیازه ناسته ده. زمزمه نیازه تقریبا یوه میاشت کی چه او کتاب چاپ کرده ده شیرونو او ده کتاب نوم ده نبا هغه پده لار راشی نه هغه وقتونه. یو خایسته انزور ده و یو میرمنه ده فکر کومه پیولار بانده ناسته ده و لاسه یخی ده ده لاری پا یوه برخه بانده. زمزمه ستلی مسی.
دیر زیاده منه استاد تاسو هم ستلی مشهی زهم ده پل بار سره دا ستاسو در رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وایم. په دې هیله چې خوشاله شپې او ورځې ولری،
چې د مودونه انتظار عمر ته هغه خبره تا پتلو کې وکړه. خای بیلتون ته دې زله نو آشنا د تلو خبره دې په ورو کې وکړه. دا د زمزمې د یوې غزلې و برخه وه. زمزمې زه د دو شیانو مبارکي غواړم درته ووایم. یو د دې چې کومې خبرې چې تاسې په کتاب کې په خپله د ځان په اړه کړي دي ډېرې واضح، ډېرې روانې او ډېرې ښې خبرې وې، دا زما ډېرې خوښ شوې. بل د کتاب مبارکي درته وایم. دا راته ووایاستئ چې په څونې موده کې مو دا کتاب لیکلی؟
داسې ده استاد چې زه تقریبا 15 کاله کېږي شعر لیکم او دغه کتاب کې زما زیاتره شاعري د 1991 کال ده چې دغه کال چې تیر شو، او هغه نورو کلونو نه مې هغه کوم شعر چې مې خپله خوښ و هغوی نه مې راخیستي دي یو څو شعره، خو زیاتره د پروسه کال شاعري ده زما.
زمزمې ما چې ستاسو کتاب ولوست، ښه سو تاسو خپله دې ټکي ته اشاره وکړه. ما داسې احساس وکړ لکه ځینې شعرونه مو چې د اوسي، ځینې مو د مخکنیو کلونو یي او ځینې مو د شاعرۍ د پیلي، نو په مجموع کې به مو څومره شاعري کړي دا خو یو وړه ټولګه ده. تقریبا
دغه کتاب کې چې ما اوس استاد چاپ کړی دی تقریبا 100 شعرونه دي چې پکې آزاد هم راځي، غزل او همدې ترڅنګ واړه بیتونه هم پکې شته. خو تر اوسه چې ما شعرونه لیکلي نو تر اوسه راته حساب معلوم نه ده، خو هغه غوره شعرونه ما دنه انتخاب کړي او دکې مې چاپ کړي.
په انتخاب کې مو یوازې وي که نورو شاعرانو او بیروالو تم برخه ور کړی.
د دې کتاب ټایپ او کمپوز چې چا کړی هغه پاکیزی ارزو کړی، زمونږ یو بهیرواله ده. په دې کې پاکیزی ارزو را سره ډیر مرسته کړي، شفیقی خپلواک تکړه شاعر ده هغه را سره ډیر مرسته کړي په انتخاب کې د شعرونو.
راځه یو غزل دې راته ولوله. ما چې ستا کتاب ولوست تقریبا په دې کتاب کې ستاسو ډیره شاعري غزلې دي. نه پوهېږم چې ستاسو به کوم انتخاب وي، خو زه هم انتخاب لرم. البته زه بیا خپله ولولم، تاسو یې خپله ولولئ. مهربان
استاد که د کتاب نه ولولم هغه غزل چې مې نوې نوې لیکلی هغه درته ولولم.
کېدای شي هغه ستاسو خوښه ده.
یو غزل ده چې نوې نوې مې لیکلی، وایي چې ما په غمو کې د ژوند هره خوشحالي تېره کړه، خزان خزان مې هره ورځ د پسرلي تېره کړه، چې بې له اوښکو بې ژړا یې څه راکړې نه دي، د داسې چا په نوم مې ټوله زندگی تیره کړه، زه په خانۍ کې د ملنګ د در ملنګه شومه، ما په پښتون ضمیر یو داسې بې وسي تیره کړه، چې پکې کرکه کرکه ژوند د مینه نه پیژني، ما داسې خار کې پیغلتوب او تازوانی تیره کړه. زمزمې وخت دی بدل شوی چې ملنګ ویني، زمزمې وخت دی بدل شوی چې ملنګ ویني، کنه خو دې سړی هم دلته ښه خانی تیره کړه.
زمزمې په شعرونو کې دی د بیلتون انځور ډیر زیات ستاسو په شعرونو کې راځي او په مختلفو بڼو، د دې علت څه ده؟
دغه شعرونه چې ما لیکلي، ما په کتاب کې یو شعر یادونه هم کړې چې هغه ما خپل ورور ته لیکلی و، د هغه په تلو زه د شعر ښکلې نړۍ سره آشنا شوم، نو ما زیاتره شعرونه هغه ته لیکلي دي. د شعرونو فورم کې زما غزل ډیر زیات خوښ ده او غواړم چې تل همدغه کې شعر ولیکم، خو د کتاب نه چې ما وروسته شعرونه لیکلي هغه ټول آزاد دي.
څه فکر کوئ نو علت بې څه
ولا زم نه پویګم استاد، خدا سي موضوع پیدا شي چې زه غواړم هغه ته ډیر وضاحت ورکړم، نو په غزل کې نشم کولای، ځکه غزل کې دغه گنجائش ډیر کم ده چې باید ټول خبرې د جړوب او شي پکې. خو زه په آزاد شعر کې هغه موضوع چې مې خوښ او چې باید په آزاد شعر کې راوړم، نو په آزاد کې مې راوستي دي تقریبا دغه کتاب چې مې چاپ شوی، اته نه لس شعرونه مې لیکلي، هغه هم آزاد دي.
زمزمي ما دې کتاب چې ولوست، د کتاب ورستی برخه می چوه قتل، نو دا احساس می وک چې د کتاب په ورستی برخه کې چې ډیر لنډه لنډه شاعری ده پکې، فکر می وک چې حالت تاسو خپل خبرې مداسي کړی دي چې ډیره طبي مو کړی دي، او ما یې هغه برخه ډیره خوښ هم سو. ما ویل خامخا به دا خبره تاسو سره شریکوم، غږ دې تومره راته خوږ دی چې واورم ځان ته وایم د کعبې خواته یم ناسته، دا زما د بلال غږ دی. یو بل داسې یو شعر و: جانان مې ځکه په خوږې مینې باور نه کوي، اوښکې مې هیڅ نه ویني، ځکه موږ هر ځلې باران کې مخامخ شو سره. مهرباني دغه یوه برخه تاسو راته ولولئ. دا د شاعر په نوم
غدس ده استاد چې وایي: هغه یو چاته چې له خیاله ما کتلی هم نه، نن د هغه دیدن ته خپل زړګي سوالګره کړمه، خو ما رسترګو یې وکړ په ما دومره اثر چې رنګارنګ اداګانه د شاعره کړمه.
مهرباني ده هغه برخه وه چې زما خپل هم ډېره زیاته خوښه سوه. البته په غزلونو کې مو ما چې احساس کړه دغه د اوسنی دور خبرې دي، ډېر مو د زړه خبرې نه دي کړي. څه فکر کوی علت پې څه و؟ یعنې داسې شاعري مو نه ده کړې لکه په دې وړو برخو کې. یعنې دغه قالب ستاسو لپاره تنګ نه ایسي؟
دغه غزل مې هم خوښېږي، د دې لپاره مې خوښېږي چې ډېرې خبرې پکې نه راوړل کېږي. د همدې لپاره مې غزل خوښېږي
چې د اوښکو په څپو باندې ګریوان واوړي، د بل په درد هله شي پو چې په خپګان واوړي، د ځینو بخت دومره کوټه وي چې ځي یار کلي ته، باران به نه وي خو چې ورشي په باران واوړي. شاعري کې مو د باران ذکرم ډیر سوای ده.
ولا رښتیا وایم استاد، باران مې خوښ ده چې لمده مې نه کی، داسې چې بیرون یا کوټې نه یا کړکۍ نه ورته وګورم خوښ مې ده چې اوري. او چې شاعري کې مې یو څه ډیر یاد کړی ده، همدا و چې زه به کله په خپله کوټه کې ناسته وم، نو مطالعه به مې کولی، به مې درس لوسته، او باران وشو، هماغه ډیر خوند راکو.
د چا شاعري لوله یا ډیره؟
دغه پوښتنه استاد یو وخت رانه مخکم به مرکه کې شوی، او ما ورته ویل چې هر هغه څوک چې تر ما لوړه شاعري کوي هغه ټوله لولم. نو ما ته یو چا ویل چلنج راکوي، ما ویل نه، په افغانستان کې اوس مهال زموږ په هیواد کې نو په زرګونه شاعران دي تر ما لوړه شاعري کوي، خیال ډیر نه وایي، هغه شاعری می خوخه دا ولولم.
تاسو د خیال خبره وکړه، خپل شعرونه څنګه لیکي؟ کوم مسائل مو ډیر متاثر کوي؟ کوم حالتونه دي چې ډیر ورنه متاثر کوي؟
انسان په دوه حالاتو کې شعر لیکي، یا چې ډیر خوشاله سي او یا ډیر خفه شي. لبد مرغه ما تر اوسه هیڅ وخت داسې یو احساس راتنده پیدا شوی چې زه ډیره خوشاله سویم او شعر مې لیکلی وي، چې ډیره خفه اوسم شعر لیکم.
او زمزمې یو بل شته چې زما ستاسو په شاعری کې پام سو، هغه دا و چې د رواجونو او د هغو رواجونو په ضد مو شاعري کړې ده چې هغه ناروا دي، ظلم ده او پښتنو کې شته دي. او بله د جنگ په ضد مو شاعري کړې ده، او ماشاءالله ډېره کامیابه ده، زما ډېره خوښه سوه. او باید ته وایي دومره ورونه دي کړل، بل ځان دې هم وسوځاوه، زه دې قربان شم، پرمختګ خو په لمبو نه کېږي. دا ډېر ښه پیغام لري، ډېر اوچت پیغام لري. ستاسو په سیمه کې چې دا څنګه دي رواجونه، څنګه دي واقعا لکه تاسو چې دومره په شعرونو کې یاد کړي دي، په کوم ځای کې چې تاسو اوسئ هلته هم دا رواجونه سته دي نسته دي؟ واقعا لوغونه متاثره سوي، له خپلې سیمې له رواجونه متاثره سوي، دا څه دي لیکلي دي او که دي اورېدلي دي او بیا دي دا شاعري کړې ده؟
استاد دغه رواجونه چې ما زیاتره هغه کړي، تاسو خو پوهاست زه خپل په وی رسنۍ کې کار کوم، او زیاتره وخت مې هم دغه خبرونه مخ ته وړي دي. زموږ په کلي کې خو اوس هم دا رواج ده چې نجونې د مکتب ته نه ځي، که خپله کورنۍ اجازه ورکوي نو نور کوم خپلوان چې دوی پورې تړلي وي هغه اجازه نه ورکوي. او اوس هم شاید دغه رواج پکې وي چې د نجونو زړه نه وي خو ورکول کېږي یو بل چاته، او واده کېږي بې له دې نه چې دوی خپله خوښه وي. شاید په خپله سیمه کې مې هم دا خبرې وي، خو زما زیاتره سروکار چې دا همدغو خپرونو سره ده، نو د همدوی نه ډېره متاثره کېږم، بیا همدغه شعر نه لیکم.
وای ما ته دې کرکه داسې ورکه سه له زړه نه آشنا، لکه چې څنګه په لمبو باندې اوبه ولویږي. نو خدای دی وکي چې تاسو شایدي داسې وي چې په دغه ناسم او رواجونو باندې لکه وبو چې ولويږي داسې ختم کی.
په دې هیله
یو موضوع کې نزاکت ته اشاره کړې ده. زما خپله ډېر زیات خوښ سو وایي قربان دې نزاکت ځان دې هیڅ ملامت نه کړې. زه تا نه یم وژلې، زه پخوانه داسې مړه یم، یا د ډیوې غوندې په نشه مال مړه کېږم، ای له ژوند نه مې خبر شه راته ګوره. یا یو بل بیت مو ده چې یو چا د ژوند دروازې کلکې دي تړلې پر تا، ځینې د خپل ګڼې خپګانه لکه زه او زړه. تقریبا په دغه شعرونو کې چې ما ولوستل ډېره مایوسي ده.
زه چې په مکتب کې وم صنف کې بچه ناست وم، استادان چې به راتله نو پښتنه به یې رانه کوله، وایي چې استادانو به راته ویلي وایي ته نیمه ورځ ځان ته غوسه او نیمه ورځ خلکو ته غوسه. نو علت یې استاد دغه د افغانستان حالت ده او ځینې نورې مسلې پیدا شي.
آزاد شعرونه مو په دې وروستو کې مو ډېر لیکلي دي، کېدای سي د هغو آزادو شعرونو نه یو راته ولولې.
یو آزاد شعر چې مې په دې وروستیو کې لیکلی ده، عنوان یې ده چې صحرا زه ستا په خاموشۍ مینه. صحرا دا ستا دا خړه خړه لمن، صحرا دا ستا دغه خاموشه ښکلا، اوس مې دا ستا ژوندون ترخه راځي، وایم چې کاشکې ما هم ستا د لمنې ستا د غېږې په نوم په یو بیروحه سیس کې ژوند کولی. ستا په لمن کې هغه کاڼی وی چې په یو حالت او په یو ځای کې به وی، یا ستا لمنه کې هغه لاله وی چې بس چې یو څو ورځې د ژوندون په خاطر دنیا ته سترګې غړې، بس همدغه یې ژوند وي، یا به یې باد یا به یې لمر رژوي. صحرا زه ستا په خاموشۍ مینه، صحرا زه ستا په ازادۍ مینه، اوس بې له هغه ژوندون نه غواړمه، نه یم په دغې زندګۍ مینه. صحرا که درد مې درته ووایمه، صحرا زما زړه د دردونو خار ده، هغه چې ستا لمن کې اوسي حال اله ته وایه، ته دا کوی چې د خپل زړه داغ دې هر چا ته ښکارئ. صحرا نن ووایه هغو کاڼو ته چې د نړۍ په سینه یو داسې څوک هم شته ده چې ستاسو چپ او دې خاموشه ژوند ته په زړه کې رخه لري، وایي چې کاش داسې ډبره وای زه چې نه مې غم وای د جانان لیدلی، چې نه مې غم وای د هجران لیدلی، ما په یو نه وجود کې ژوند کولی، نه مې د ژوند ستړی طوفان لیدلی. صحرا افسوس په دې چې زړه خودلی نشم، زړه له وجوده پرې کولی نشم، دا وس خو ما کې نشته، په خوله یې زه درته ویلی نشم، که ما زړګی درته خودلی شولی او زما د زړه داغ دې کتلی شولی، نو ستا په لویه لمن به لاله لار وی ورکه کړې. صحرا کاڼي به هم راته حیران پاتې وو چې ما د ژبې په لرلو باندې څومره خبرې دي په زړه ساتلي، څومره خبرې دي په زړه ساتلي.
ډېره مننه، ډېر ښایسته تصویرونه یې لرل. ودې نه ویل چې سبقونه دي ختم کړي دي، پوهنتون لولې، چې زموږ اورېدونکي پوه بل دا راته ووایه چې څه فکر کوې په شاعري کې، د چا نه ډېره متاثره یې؟
تحصیل مکتب و دا خو مې څه کال یو نویم کال چې و په دې کې فارغه شومه مکتب نه، او دا شاعري مې هم د دولسم صنف کې البته دا کتاب چاپ شوی ده. او لوړې زده کړې کانکور ازموینه کې مې امتحان ورکړ، له بده مرغه چې په ډېر جیګو نمرو باندې بې نتیجې پاتې شوم، ځکه انتخاب مې ډېر لوړ و. غواړم لوړې زده کړې ولرم چې نوی غزلي نوي ترکیبونه پکې هماغه شعر نه متاثره یم. یو خبره ده چې تو باندې دا خو ما چې به کله به میرمن بهیر کې شعر ویلې، نو هغې به ماته ویلې چې کاشکې دا شعر ما لیکلی وای. ما چې به ویلې نو اوس زه چې یم کومه غزله چې مې ډېره خوښه شوې یم کاشکې دا ما لیکلی وای، نو له هره غزله چې ښکلی خیال پکې وي، نوي ترکیبونه پکې وي، لولم.
زمزمې یو غزل دی زما خپل هم ډېر خوښ شو، خو داسې به وکړو د خپل کتاب نه یو غزل ما ته انتخاب کا، وی وایه که چېرته هماغه غزل و زه به هم درته ووایم چې په رښتیا دا غزل زما هم ډېر خوښ شوی دی. مهرباني یو انتخاب وکړه.
یو غزل ده وایي چې ستا خوږ غم مې نن میلمه ده، ډیوه مړه ده، خاموشي خوره وره ده، ډیوه مړه ده.
او ډېر عالي، دا غزل زما خپله ډېر زیات خوښ شوی. مهرباني ما ویل که زه درته ووایم چې غزل راته ولوله، دا به یو ډول تحمیل یې په تا باندې. مهرباني، ډېر ښایسته غزل ده، دا ولولئ. لسه
ستا خوږ غم مې نن میلمه ده، ډیوه مړه ده، خاموشي خوره وره ده، ډیوه مړه ده. د یار غمه راشه ښه په چیغو ژاړو، یوه زه یم بله شپه ده، ډیوه مړه ده. ښکاري نه غواړي چې ستا تصویر وګورم، ستا په سر رانه خفه ده، دیوه مړه ده. د ځوان زوی قبر ته ناسته مورکۍ وایي، زوی ورانه مو حجره ده، دیوه مړه ده. د پخې شپې زمزمې مې لرې تللې، د پخې شپې زمزمې مې لرې تللې، اوس یم ویښه، شپه پخه ده، دیوه مړه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
جاپان نه یوازې د خپل اوسنی تمدن په خاطر په نړۍ کې خورا ستر مقام لري، بلکې پخوانی تمدن او ولسی ادب هم له ظرافتونو او ښکلاو خالی نه دی. د جاپان د خلکو د یوې ولسی کیسې د اوریدو بلنه درکوو. دغه کیسه چې فریدا سیفی لولي، په هنري فعالیتونو کې د هنرمند د کامیابۍ ځینې رازونه راپیژني.
نوش پیلی د جاپان د خلکو یو ولسی کیسه. په چین کې نوش پیلی اختراع شوی و. د موسیقۍ یو جاپانی استاد د نوش پیلی د نغمو پټې ښکلا ته پام شول او هغه یې له ځان سره جاپان ته راوړه. ده به په خپل ښار کې او نورو ښارونو کې کنسرتونه ورکول. یوه شپه په یوه کنسرت کې چې د موسیقۍ ډېر استادان او مینوال ناست وو او د ته نوبت ورغی، د په چین کې د اختراع شوې شپېلۍ یوه نغمه وغږوله. د نغمې له غږولو وروسته تر ډېرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوې چې په سینو کې ایسارې وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې د یوه رب الناو غوندې. په سهار یې چې د تک ته ځان تیاراوه، د موسیقۍ استادان ورته کېناستل. ورته یې وویل چې د نوې شپېلۍ زده کړه به څومره وخت واخلي. د ځواب ورکړ کلونه غواړي. دوی ورنه وغوښتل چې یو څوک دی په شاګردۍ ومني. ده ومنله او دوی خپل یو تر ټولو تکړه او باوري ملګری چې ښه شپېلۍ غږوله د شاګردۍ لپاره ورته غوره کړ. زلمی شاګرد ته یې پیسې ورټولې کړې چې د لارې خرڅ، د استاد حق و زحمه او د وسیدو مصرفی ورباندې برابر شي. استاد په پایتخت کې استوګن و. زلمی شاګرد ورپسې ورغی. استاد د یوې ساده نغمې زده کړې ته کېناوه. شاګرد ډېر زر وتوانېده چې وی غږوي، مګر استاد ورته د بیا بیا غږولو خبره کوله او هر ځل به یې ورته ویل یو څه کمی شته. شاګرد تمرین ډېر کړ. په ساعتونو ساعتونو به له نوې شپېلۍ سره بوخت و. په دې تمرین باندې ورځې واوختې او اونۍ تیرې شوې، خو استاد بس همدا یوه خبره کوله چې یو څه کمی شته. شاګرد استاد ته خواست وکړ چې نغمه وربدله کړي، مګر استاد ونه منله. د ایکې یوې نغمې تمرین ادامه ومونده. اونۍ په میاشتو بدلې شوې او شاګرد هر ځل بس دا یوه خبره واورېده چې یو څه کمی شته. د کامیابی ارزو او د ناکامۍ ویری د شاګرد په زړه او ذهن کې زاله کړې وه. کله به یې د بری آواز په ټول بدن لمبې بلې کړې او کله به یې د ماتې ویری د منی د پاڼو غوندې ولړزاوه او ورژاوه. ستومانۍ او نهیلۍ ورباندې وار په وار غلبه وکړه او یو ماسخوتن یې په پټه سامان راټول کړ. د استاد له ځایه غلی راووت، وتښتېد. د سموده په پایتخت کې پټو، شراب څخل، خو چې پیسې تمام شوې خپلې سیمې ته ستون شو. څرنګه چې له پخوانیو همکارانو شرمېده، نو یو کلي ته لاړ. په یو ګوشه جونګړه کې واړول. دلته هم چې شپېلۍ ورسره وې، نغمې غږولې، خو نه د بری ارزو ورسره وه او نه یې د ماتې ویرې زړه ورتنګاوه. بزګرانو چې د ده له جونګړې د شپېلۍ نغمې واورېدلې، خپل ماشومان یې شاګردۍ ته ورواستول. د به ماشومانو ته ساده نغمې ورزده کولې او په همدې ډول یې وخت تېرېده. یوه ورځ سهار وختي د جونګړې دروازه وډبېده. د نیم بیخ نیم ویده ور پاڅید. د خار تر ټولو مشر سازنده او تر ټولو کشر موسیقار ورپسې راغلی و. دوی ورته وویل چې نن شپه یو کنسرت ته روان دي او ټولو سازندهو فیصله کړې ده چې دغه کنسرت بېتا نه کیږي. راغلو کسانو وهڅاوه او ورته یې وویل چې بې ځایه شرم دې پرېږدي او ویره دې له زړه وباسي. د په خوبولي حالت کې د شپېلۍ یوه کڅوړه راوچته کړه، ورسره روان شو. د کنسرت وخت را ورسید. د ستیج شاته د خپل نوبت په انتظار، بېلې دی چې د خلکو د خو یا بدو تبصیرو پروا ورسره وي، بې فکره ناست و. په آخر کې چې د کنسرت وروستۍ شېبې وي، د ده نوبت شو. ستیج ته ورغی او له کڅوړې شپېلۍ را وویسته. که ګوري، هماغه شپېلۍ ده چې په چین کې اختراع شوې او یو دانه د تا په پایتخت کې استاد ورکړې ما. له ده سره نه د بری ارزو وه او نه د ماتې ویره. د نوې شپېلۍ هغه نغمه یې انتخاب کړه چې په میاشتو میاشتو یې استاد ته غږولې او هغه هر ځل ورته ویلي و چې یو څه کمی شته. د نغمه لغه غولو وروسته تر ډیرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوی چې په سینو کې ایساری وي. آخر د تالار لپایا د مجلس د تر ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې دی و ربل نه وخوندې.
له جاپانه به ډیر لری نه ځو، چین ته به راشو، خو په چین کې به بیا ډیرې لری زمانې ته سفر وکړو او د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو نومیالی حکیم به سره وپیژنو. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس د ژوند او زمانې په باره کې معلومات راکوي. استاد نجیب منلی، دغه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ 2500-2600 کاله پخوا، دا یوه عجیبه زمانه ده. په هند کې په غالب ګمان بودا په همدې زمانه کې ظهور کوي. په یونان کې هغه دیموکراسي چې اوج ته رسیږي او لویو مفکرانو ته زمینه مساعدیږي چې بیا یا په دې زمانه کې پیدا شي، یا لږ وروسته، دا هم همدا زمانه ده، همدا وخت دی. د زردشت پیسه کې هم هغه مشهور روایت دا دی چې په شپږم میلاد مخکې پیړۍ کې اوسېده، او په چین کې هم ډیر لوی فیلسوف چې د یو مذهب بنسټګر یې هم بولو کنفیوسیوس، او اوس په خبرې پې کوو، له دې زمانې سره تعلق لري. زه نه پوهېږم چې په دې زمانه کې په دې شپږم میلاد مخکې پیړۍ کې څه جادو و، څه راز و چې دنیا ټکان خوړلی و. نو چې په کنفیوسیوس خبرې کوو، لږ تر لږه د چین د دې زمانې پیسه کې خو یو څه ووایست.
د کنفیوسیوس په اړه خبرې ډېرې زیاتې دي. دی په 1551 میلاد مخکې کال کې زیږیدلی دی، او په 1509 میلاد مخکې کال کې مړ شوی دی. د ده زوکړه او مرګ دواړه د کیوشو ښار ته نږدې د شاندونګ په ایالت کې، چې اوس شاندونګ دی، د چین په ختیځه برخه کې د آرام سمندر په څنډو شوې ده. په دغه وخت کې چین د یو لړ خاصو تاریخي او اجتماعي حالاتو شاهد و. تر هغې مخکې پراخ امپراتوري وه، مقتدره، او د 1200 شاوخوا چې قبل الميلاد چې د چین په تاریخ کې ورته د پسرلیو او د منو دوره وایي، دغه پراخ امپراتوري ټوټې ټوټې شوې ده. تقریبا 200 واړه ریاستونه دي یا وړې پاچاهۍ دي په چین کې، او دا 200 پاچاهۍ د زیر سین او د آبی سین په څنډو باندې سره راټولې دي. د دوی ترمنځ رقابتونه هم شته، یو د بل سره اتحادونه هم کوي، یو د بل مقابل سره جنګیږي. نو داسې یو ډېر ګډ وډ حالت دی. هره پاچاهۍ یو مرکز لري چې ګوو ورته وایي، او د دغه مرکز شاوخوا پرتې سیمې چې یې ورته وایي د سارا په نامه، زموږ په پښتو اصطلاح باندې سارا کېږي، یعنی یو خار دی او یو سارا ده.
د قندار خلک، دغه د ښار خلک یې اوس هم هغه د کلیو خلکو ته وایي دا سارایي سړی دی،
سارایي سړی دی، د کلیو سړی دی. او حتی داسې هم کېږي چې په ډېرو ځایونو کې سرحدونه داسې مشخص معلوم نه دي، یوازې پرته کلي نه پوهېږي د کوم شاهزاده پورې ارتباط لري. بس هر زورور چې راغی و مالیات یې نه واخیستل، اخیستې. په دغه وخت کې په چین کې اقتصاد تر ډیره حده په زراعت ولاړ دی، د غوښتو کرل، او د چین په شمال کې د غنمو او د چین په جنوب کې د وریجو کرل د دوی د ژوند هغه اساسي مصروفیت دی او عاید دی. مګر په همدغه وخت کې د وریښمو د چینجی روزنه هم په چین کې پیل شوې ده. خلکو ډیر زیات توتان کرلي دي او وریښمو چینجی روزي. د مذهبي لحاظه دا خلک په ګڼو خدایانو عقیده لري، او د ګڼو خدایانو تر څنګ د خپلو نیکونو ارواګانې هم لمانځي.
استاد منلی، حتی تر اوسه پورې په دې ختیځه آسیا کې د خپلو مړیو د ارواګانو لمانځل او هغو ته ډېر زیات احترام کول، دغسې شی ډېر رواج دی
د ګڼو ځایونو کې شته. خو دلته هغه څوک چې مقتدر دي، امپراتوران دي، د هغوی نیکونه طبعا ډېر لمانځل کېږي، په شان شوکت سره لمانځل کېږي، د نورو نیکونه کم لمانځل کېږي. او دا د دې لپاره زمینه مساعدوي چې ګډوډۍ ایجاد شي، او د بل سره یو یووالی، فکري یووالی نه پیدا کېږي. د هر چا خپل رب دی، او هر څوک خپل رب ته مخ راوړي. په دغه وخت کې شتمنۍ چې پیدا کېږي یو له بل نه، یا د جنګونو په ترڅ کې اخیستل کېږي، یا د سوغاتونو په شکل یو خان بل خان ته سوغات ورکوي، او په دې شکل باندې شتمنۍ سره تبادله کېږي، او یا هم کله کله د جنگي فعالیتونو په محل خلک راټولیږي او د ځان سره کالي راوړي، د ځان سره تولیدات راوړي، او هغه په دغو ساحو کې چې دی اردو سره راټولیږي، په دې ځایونو کې دا تبادله کېږي. نو دغه وخت کې د تجارت یو بنسټ هم ایښودل کېږي، تجارت وده کوي، او په پراخه پیمانه د چین ساحه ډېره پراخه ساحه ده. د مختلفو عقایدو راټولېدل، د مختلفو خلکو سره یوځای کېدل، د مختلفو خلکو ترمنځ راکړه ورکړه او راکړه ورکړه په داسې متشنجو حالاتو کې، د دې لپاره هم زمینه مساعده وي چې ادبیات ډېره زیاته وده وکړي. د هر ځای ادب راځي، دلته په چین کې سره راټولېږي، او ډېر مهم متنونه په دا وخت کې رامنځته کېږي. د چین امپراتورانو د پخوانه عادت درلود چې د دوی مامورین، البته عمده مامورین د مالیاتو مامورین وو چې به په کلو ګرځېدل، نو د مالیاتو تر څنګ به یې د کلو سندرې، د کلو کیسې دا هم راټولولې، او په د امپراتورۍ په آرشیف کې به یې ساتلې. نو په دې شرایطو کې هغه مذهب چې د چین یو واحد مذهب و،
هغه امپراتوری چې چین یو واحد امپراتوری ټوټي ټوټي شول او چین داسې یو حالت ته ورسېده چې د اخلاقي لحاظه د اجتماعي لحاظه نور د زغم وړ نه و. نو دلته ځینې افکار را پیدا شول چې په هغې کې د خلکو د مذهب او د دربار د مذهب ترمنځ فاصله ایجاد شوله، د دربار او د خلکو ترمنځ مقدسات شریک نه وو، او دا طبعا د سیاسي نظام د ګډوډۍ لپاره یو ډیر مهم عامل راځي. نو د دې ضرورت و چې یو څوک پیدا شي او یو انسجام ورکړي د ټولو شیانو ته، او دغه وخت چې کنفیوسیوس پیدا کیږي. کنفیوسیوس په چینی کې کنفوسی ورته وایي، یعنی استاد کونګ. بیا چې لاتینیانو کنفوسی د هغه کړی، هغه نه کنفوسیوس جوړ کړی دی. دی د
نوم کونګ دی،
نوم کونګ دی. او چینی نومونه همیشه دوه درې طبقې لري، یو یې خپل نومي، یو یې د کورنۍ نومي، یو یې هغه د خپلو نږدې حلقې د خلکو نومي.
استاد منلی وبخشي، دا د چینی نومونو پیسه کې یو خبره کله باسه وتلې هم وي. اوس نور ملتونه چې دي، خو یو هغه د چا اصلي نوم وي، بل یو تخلص غوندې، یا دوم نوم وي، هر څه ورته وایو، بیا په هغه دوم نامه یادیږي. موږ وایو حامد کرزی، بیا وایو ښاغلي کرزی وویل. د چینی نومونو کې ګورو سرچپای ماو څه تونګ، موږ خو به فکر کوو چې د تونګ په نامه باید یاد شي، لیکن نه، بیا ماو یادیږي. نوم اوله برخه یادیږي، هغه دومه بیا نه یادیږي. دوی نومونو پیسه کې کوم کلچر دی، هغه ګمان کوم له موږ ډېر فرق لري.
هغه ډېر فرق لري، البته د بس موضوع نه ډېر به پکې ژور نه ورنوځو. په چینی نومونو کې درې برخې دي. یوه برخه هغه عام برخه ده چې د قوم نوم دی، یا د کورنۍ نوم دی، یا دغه ګڼ شمېر خلکو نوم دی چې هغه په سر کې راځي. دویم نوم یې د ده مشخص نوم دی، او درېیم یې د ده د لقب غوندې دی، لکه په قبلي کورنیو کې چې ځینې خلک خپل نوم لري او بیا جان آغا او ګل آغا ورسره اضافه کوي، په خپل کور کې په جان آغا او په ګل آغا باندې مشهوري. نو دغه درې نومونه په دې شکل باندې سره راټولیږي، او مهم نوم یې طبعا هماغه په اول کې راځي. نو کونګفوسی یا کونګفوسه چې په جاپان کې ورته کوشي وایي، په 1551 کال کې زیږیدلی دی. مخکې مورته اشاره وکړله، پلار یې د چین د یوې ډېرې مهمې کورنۍ سره نسبي تړاو لري. دی د یین لمسی دی چې د چنګتانګ په پاچاهۍ کې لومړی وزیر و.
د دې د نیکه
د دې په نیکونو کې یو کس، پلار یې شولینګ هی نومیږي، او د دولت مامور دی. په 15 کلنۍ کې د دویم ځل دپاره واده کوي د یوې نجلۍ سره،
د کنفیوسیوس پلار،
د کنفیوسیوس پلار چې ژونګزای نومیږي، او د ژونګزای نه کنفیوسیوس زیږي. کنفیوسیوس لا د درې کلو نه دی چې پلار یې مري، او د ده ماشومتوب په ډېره خوارۍ کې تیریږي. بیا هم د زده کړو سره علاقه لري، مکتب سره علاقه لري، او په 10 کې دومره څه زده کړي دي چې د کوم خان سره د معلم په حیث مقرریږي. په 10 کې واده کوي، یو زوی او دوه لوڼې ورته پیدا کیږي، او مصروفیت یې د دولتي مامور په حیث دی، یو شاهزاده سره، د یو نواب سره. 9 په همدغه کال باندې مصروف دی، او کله چې مور مړه کیږي، نو دی د پخوانیو متونو د تدریس لوري ته مخه کوي، او ګڼ شاګردان پیدا کوي، شهرت پیدا کوي، او بالاخره د لو د پاچاهۍ چې همدغه د چین په ختیځ کې یوه پراخه پاچاهي ده، د 53 په عمر باندې دی د عدالت لوی وزیر کیږي. څه موده دغه کار کوي، او یوه ورځ د ده نواب یا د ده پاچا چې دی ورته د ښو کارونو توصیه کوي او په خلار یې لارښوونه کوي، درې شپې او درې ورځې د رقاصو سره په عیاشۍ تېروي، او د حکومت کار ته توجه نه کوي. په همدغه مسله باندې د پاچا او د عدلیه د وزیر ترمنځ شخړه راځي، ځکه چې درې ورځې د حکومت کار پرېښودل د عدلیه وزیر ته یو جرم ښکاري، او د پاچا نه مروریږي. او بیا 14 په چین کې ګرځي، شاګردان تربیه کوي، تبلیغات کوي، خپل نظریات خپروي.
یوه خبره دلته کومه، په کومو زمانو کې چې فکر غوړېدلی د دنیا په هر ځای کې، یو څه فکری ازادي یې دا چې دی له پاچا نه مروری شي، پر حال دی یو حکیم دی، دی یو فیلسوف دی، له ده سره دی د عسکرو زور نسته، د تورې زور نسته، د فکر زور ورسره دی، خو له پاچا نه خفه کېدی سي، کار پرېږدي. دا بیا یو تاکید ده په دې خبره باندې، دا مثال چې که یو څه ازادي د فکر نه وي، د فکر ګل مړوي کیږي.
طبعا هغه څوک د فکر ازادي لري چې یو څه نفوذ لري، دغه نفوذ د فکر د ازادۍ په چوکاټ کې رامنځته کیږي، مګر د دربار په چوکاټ کې وده کوي. او د کنفیوسیوس ډیر شاګردان یا اعدام شوي دي، یا تبعید شوي دي، یا بندیان شوي دي، د دې په خاطر چې د کنفیوسیوس د تعلیماتو یو مهم اصل چې د ناپو او ظالم پاچا یا مشر په مقابل کې بدریږي او هغه ته به د سمې لارې لارښوونه کوي، په همدغه جرم باندې د ډېر شاګردان یا وژل شوي یا اعدام شوي دي یا تبعید شوي دي. نو د فکر ازادي شته مګر په یوه محدوده کې. Thank you.